Radio.
شنبه د کپ شپړسمه د فبروري شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني سپدول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې برمو کور پېم تخنیکی چاري قادر جرالوف مختوړي. سهار مو بخیر. د جمعیت اسلامی ګوند یو مشر عطا محمد نور وای د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور سری د شاغلی نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د سړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې یو شمېر کارګر او پوځیانو ته مرغوب لاوشت. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2مه په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوسری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلي دا ډیره اندېښمنون کړه چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یو آزاد او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډمنولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وشل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې دا وښځي د 2000 کال په هدفي بریدونو چې د 2000 کال په هدفي بریدونو کې وشل شوی دي د دې جایزې وړ بللی دي. بخښنه غواړم، دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې دا وښځي چې په 2000 کال کې په هدفي وژنو کې بریدونو کې وشل شوی دي اشاره ورته وکړه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې و ویل چې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه پدې کې شوې ده چې په خبره بشري حقوقو ترجمنه و او تل د افغانانو د ژوند د شکېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سشکل د مارچ په 8مه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړور شزو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې افغانستان د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلی دي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې ووشل شوې. دا میرمنې له پوز رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پړه رد کړې خو افغان حکومت تور پورې کړې چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته ستنه کړي. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هندوستان کې د کورونا د ویروس خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو دا افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په یو لری پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو پر موټر چاودنه وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیڅ چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمه مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقي شخړو او د پوځ او بلوڅ بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوڅ بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوجانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی. ل مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولې دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو لډل شاوخوا 500 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریستین بریکنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وشل کېدو وروسته ویلي تر څو به د برما د پوځي حکومت دا کړنې وسخمل شي. هغه زیاته کړه چې د برما وسه د یو خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له څو اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشه اونګ سان سوچي د فبروري په لومړۍ بندي کړه او واکه په خپل لاس کې واخیست. او روسي خبر ده چې د امریکا سنا جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحث پیل کړی دی. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې. دا سجرډو سهارنۍ خبري مچلا اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد په نوې طرحه کې چې ویل کیږي لا افغان چارواکو سره شریکه کړې ده سدي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادي پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې له یوې میرمنې سره شهیدلې یو چې دوه زامنې یو له پولیسو سره بل له دایر سره وشل شوی. د خبرونه پورستوي کې د ژوند رګونه په پروګرام کې به واوري.
زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دی وایي کومه طرحه چې زلمی خلیلزاد د افغان حکومت مشانو ته سپارلې ده د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې یاد شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی لایوه ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزي شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې پخپله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یاد کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستراځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومت ولی برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شموله وربندې یعنی ټول افغانستان تعملي وي. بیا د نوري وړې شاخلري او لوی بحثونه پکې دي. تر کومه ځای چې زپ جریان کیم شو موارد پکې دي. دا تلس نو له سورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال بي سال اخير درو مطرح هست.
خغلی نور زیاته کړ چې په دې طرح کې د اوربن سارنه د خزو فعال ونده بشري حقوقونه په پارلمان کې د طالبانو حضور د انتخاباتو کمیسون د عالمانو او فقهاو کمیسون هغه سړي چې په واسنوي دریو لوی مواردو کې ځای شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیلزاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانی رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوی طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړې، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او درایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر طرح قابل بحث ده، نو ولې هغه څه پکې دي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي، چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی، همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغو غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي، دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو دغه خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب لترڅنګ درانه مالی زیانونه اړوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سفرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلی وګوري، دا سکربیسی وګوري، دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوی ورته ورکوي او د کرخه هغه غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده، په تیرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي، دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوه کاله وواته دلته جنگ روان ده، ډېر د غاټې وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالوي، موږ والایم استعمالوي، دواړه طرف یې سره استعمالوي. خو دیوان یې ونیسه تر وسله ګټه تر مزایله ډېر د هره کانې غاټه وسله استعمالېږي.
ل اکبر خان می وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. د وایي وسلې ورته مشران اخلي، خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. د وایي داسې اوریدل چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې، په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي، وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسیږي، نو دوی دا وسلې د هغه ځایونه لاسته راوړي.
پیکا، دوه اتیا میلی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅه پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي، خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي، ځکه درنې وسلې درنه مرګشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګشوب له سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
آزادی خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز ان سٹرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي، د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د کمانډان په توګه دنده ترسره کړې. د ورسپانې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل، نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو، له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورسپانې په وینا د میلر تر کومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور، د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي، د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورسپانې په وینا، دا له هغې وروسته وي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته، او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورسپانه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي، د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورسپانې ته ویلي، میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن وخت تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین رسپانې په افغانستان کې پر خصو وروستوي هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه خسینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې. رسپانې لیکي، خزې تر ډیره دا قتلونه احساسوي. هغه کشر چې د رسپانې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي، چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې حسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واکې د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د داسې مور لحاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشه. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو، او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجی ناسته ده د خپل زامنو په یاد اوخ کی تویوی د پلوشی په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغي او اخته کړی ده
په خپل د وسه زورې دل ناس یې لپ دوای غانی په کوم امکار نه کې خوف درېزې ګولې خورو کار رامن نه کوي مستر کې پټي شولې ژوند مو پر سر سابندې تکلیف لرو
پلوشوي دواړه زامنې په ډېر خواري لوی کړی وو خو جګړه تری واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپوري تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامونو سره یو ځای خاورو لاندې شول
موږ خو به داسې په ارمان کې دردولې خو یو نورم زمونږ بچی دي نورم د بل ځای خو نه دي یو افغانستان دې درې موږ لرال
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو خو روانو جګړو سره جلا کړل د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لاری او سنگرونه سره جدا شول دوی دواړه په همدې سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار غالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي
چې خواري مې وکړه او کلچې شلا زه ودر دې زما د سې زلیل شوم به واسه سخت را منې تیر شلا
پلوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده وای د سولې غوښتون کې دي او نه غواړي چې نور کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي
سولې وشي د تومنه چې د زمنګ بچی دي ټول زمنګړه درديږي او په دردې دلم ده درديږي ما سولې غواړو امن غواړو افغانستان د ملکم ده د چورانې مخ په خپل خپای
د پلوشي د کورنۍ په سیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولې د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستې دي ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي پلوشا او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
دا سجرډو د دې خبري مچلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع اخلو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د دریدو غوښتنه وکړه پاپ فرانسیس پرون په یو څلور ورځني سفر عراق ته ورسید هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د غیواد دات باو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخنیوي ونیسي سفی الله سنګسي د سجرډو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړی ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او تونلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنگ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده د عیسوي راخیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقه یي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې توندلاري تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي وسلې دې بندې شي پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې 1,000,000 عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2,000,000 او 3,000,000 ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفرانتوم
سورس نات بیلدنگ نات مانیمنت ایتس یو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 نیولې شي، خو کچرته انټرنیټ ته شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه پاکي صافي اوریدل شي. لاند خبرونه لرو. د اروپای پارلمان په افغانستان کې د فیوژن یو دوامدار تاریخوالې غندلې. پرون وخت د افغانستان د وزی پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبريالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربان غشتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلې چې و افغان وژل شوی او فعال مېرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سش کال د مارچ په 8مه د شوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه یو شمېر زړورو شوسو ته جایزه ورکوي چې په دې کې و هغه افغان مېرمنې شامل دي چې په 2000 کال کې وژل شوې دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیان او خوشی شوی دي او هیواد ته ستنه کړی دي. تیر ماښام د پاکستان